السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. پولیسي جرګې نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپور نو تراشو په موکړی خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې د کابل په شهر په نننۍ راکټ بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړې دي او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایډن په ګټه تمامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننیو راکټ بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او یو دېرش نور ټپیان دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلرویشت توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا د طالبانو کارو بله.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلرویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهم اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قج باخیستل کېږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد وزارت د یاد سفارت په انګړ کې لګېدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د یوې لمې په خبرولو سره د ولسمشر اشرف غني له قوله د دې توغندوی برید د غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړې دي. په دغو نمایندانو کې چې ولسی جرګې تور معرفي شوی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیې، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمایندان ولسی جرګې ته معرفي شوی و. پاتې نمایندانو ته د رایو بهیر لهم دوام لري. تاکه څه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبري وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکزي پلاوي سره بیل وګوري. اخو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوی دي. دغه وزارت ویند اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي چې له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپږ الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلې چې د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذې دوه خبرې وکړي. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو. ښاغلی پاشینیان ته ویلي چې روسي سوله ساته ځواکونه چې دا اوربند څاري د آذربایجان د بیلی سوي نګورنه قرباخ پر تقریبا ټوله خاوره تر پوښښ لاندې نیولې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنه قرباخ د جګړو په اړه د نومبر پر لسمه اوربند وسو چې روسیې منځګړیتوب وکړ. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایو انټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. دې شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او وی ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتې دي چې له واکسینه د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي میاشت به فایزر او بایو انټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دي.
موږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور تپیان دی. د ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکار ماته خی.
او رای چې دا بریدونه څنګه تر سره کیږي؟
هر مرګ شتیږي نفر په زور خلاص او سوالاړي امغه ته موقعیت دی.
ولسی جرګې په همدې تاوتریخجنې ورځ پر یو شمېر نورو نمایندګانو سربیره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رای ورکړې. په اوروزګان کې یو شمېر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زندانی شوي لري رواني ستونزو سره مخ شوي.
چې وینې ول دې بیا سپینر سره ګرځېدې په دغه حالت کې دوه غشت به ان شاء الله ما زوب کړی دې صد سویم دغه ظلمونه دې زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. دویم نیمایي حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دوو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شامې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلرویشت توغندي وتوغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلرویشت ډزې توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دیرش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. د تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. دمنتی چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. لګوراند می دی مرکی په پایل کې لخواغلی زازین او پختل چې د تیرو کلونو دا به ساري برید څه پیغام لري او څوک تر شا دي.
بچانو دخمنانو کار ده هغه ډلی نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت داری درسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دغه مسئله کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش تاریخ لري، هم د طالبانو تاریخ لري، هم د سیمې استخبارات تاریخ لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دوی ګټه ده مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطن د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردوي خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردوي او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپل وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې مدد کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. تنسا یو ډېر لوی ضعف ما په عسکري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما تر اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زورواکی قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال کوم مغازف قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسؤول سوال ډلې باندې قانون کې وتلی شوي وي.
دا درېیم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو، یو څوک له یوه غار نه څو ځله نه چل کېږي. اما دا درېیم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د زمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بېساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کېږي؟ یعنی حکومت پخوا هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولې پاتې راغی؟
حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم دوی په حکومت کې شامل خلک دي، دوی په استخباراتو کې دي، په پولیسو کې دي، په امنیتي ادارې کې شته دي. حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغو مسایلو مخه ونیسي او نه غواړي. زه داسې یو شي نه دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وتوغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شوني ولی. له پوځي پلوه د څلرویشتو توغندیو راوړل ښار ته بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یوه پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولی شي؟
دا اداره کېږي، نفر موجود وي، هغه هر مرغۍ شاتی هر مرغۍ شاتیږي، نفر په زور خلاصو ته ولاړ وي، هماغه ته موقعیت لري د شاتیږي او بالاخره هدف ولي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودی په نظام کې، وای څه سپارښتنه مو کولی تر څو راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لنډ کې اوریدونکو ته وای.
قانون فقط جدیات دی، وطالنه رشوت د مخري چپاول د مخوي او قاتل دوخي جدیات دوخي خروزنه باید دي خلک مدیریت شي.
د پوځي چارو کتونکو یوسف امین زازای و چې لاس ادري رادیو سره پر کابل خار د نننه یو بریدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو لوونه تر وو
وسام راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لاسو هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کې خودل چې ورستوي کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لکه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکاره مو فیروزه عزیزي دا مهال سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلې فیروزه جان، ستړي مشي، ورستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکول شوې چې له ولسی جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. ټول دغه کیږي البته څلور او پنځه دقیقې وي.
کېده تر اوس پورې همدغه لاس ور معرفي سویو وزیرانو د باور رای واخیستلې او ټول کامیاب
سول. دا یو بېساره اقدام دی چې د ولسي جرګې له لوري په یوه ورځ کې ټول ور معرفي سوي وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران هم شته، البته یادونه یې وکړم چې د خلکو له لوري پرې انتقادونه دي، مخصوصا د امنیتي سکتور دپاره کوم وزیران چې معرفي سوي دي انتقادونه پر دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کېږي. په دې اړه ما د خواله رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل، هر وزیر چې کله رایه اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې، نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خواله رسنیو باندې. باید یادونه وکم دغه کابینه لپاره دغه وزیران حداقل شپږ میاشتو مخکې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ترمنځ خپلمنځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې له دې امله دغه موضوع په ټوله کې ځندېدلې وه.
بله، روزجان کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران و چنن رای تر لاسه کړی، تر کومه حد چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران، که د نورو وزیرانو په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمائندان و چې د باور رای تر لاسه کړی.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندیوال د افغانستان مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تنج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت لپاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت لپاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړلی.
ډیره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی وه چې ویلې هغو لسو وزیرانو له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه ایښي و، دغه لس وزیران او ورسره لس څوارلس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر له خوانه ولسي جرګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنیو پیښو په اړه او دغه راز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیم 1903 شمیرې ته را ایس ایم ایس کوي، موږ به درته په خبرونو کې لولو. اوس هم ورځو اروزګان ته. یو شمیر هغه کسان چې په اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغۍ اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بېګنا دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغه دا ادعا کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
ټاپ ویني وکړل نه خورم لکړې و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړون دی جوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکون لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستکړله یو سپه او چی شو دغه پردغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړله ما څول غچی ووي سپه پر شاو لګول کوم وخت بیا پنځه راوش کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خنځلو بچ پاتشي ویلې لغه چې غورځولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړي دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت صاحب په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادق سره بیا ماستر کې پټ کړ. دا د ثابت تکلیف خو بس داسې تنا اوسېږم کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستي دغو سه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اعصاب مو دونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مریضي در پېښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترکۍ خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشته چې ځته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دا اوس درېیم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم له خاطر
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نور یې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد تریکي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبانو تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لیک شوی ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ دې دپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، دې لپاره چې پراخه خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیونونه لري. دوی د رسنیو لومړني اطلاعات، سرچینې، تفریحي، فرهنګي، سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو تر څنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورزو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 4000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوې وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کمی شوې، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 رای ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوري پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم دی چې دا له 1920 را په دې خوا لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کېږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوري پالو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوري پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 د فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ښار په نننیو راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. نن سهار د کابل ښار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماټیکو سیمو 4 غندي لګیدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پیوستولې پیغام کې دا د طالبانو کار وباله او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کیږي، خو وسوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بلې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیې، مخابراتو، لوړو زده کړو، عدلیې، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الیکټرال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوریت پال ګوند غړي دي رسمي تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلې سو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړي.
لاند خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی ساپی تغوک شي چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 1300 لوبغاړو په ګډون د 3 ورځو لپاره ترسره شوې. ښاغلی ضیاء وایي په دغه سیالیو کې 240 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل و. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې 10 لوبغاړي منتخبې لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 24 اس ځغلونکو له 10 ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحد لومړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیګ د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لوی کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو 13 په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږ ځنونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبې دي چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ ده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته ده ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
احمد الله پختونیار له هلمند نه لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو لخوا چې کوم بریدونه یا کومه څېړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر د وحشت راپور دی. عبدالعزیز غالب لیکلی دی له هلمند نه وای په کابل کې برید پکلاک غندم او لوړپوړي چارواکي باید استعفا وکړي. عصمت الله افغان لیکلی وای برتانوي فوجیانو هم ډیر جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. مرتضی حسینی د غزنی له نواباته لیکلی وای د نن ورځې برید چې په کابل کې وشو دا یو تروریستي برید و. بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار لیکلی وای که برتانوي ځواکونو په هلمند کې جرمونه کړي دي. دغه اس ام اس دوه ځله دی اوریدونکي راستولی و. شوانی د کونړ نه لیکلی دی وای مدرسې باید عصري شي او خپل سر ته پرې نه ښودل شي او ټول هغه عصري علوم او اوسني علوم چې اړتیا ده دا پکې تدریس شي. وای له افغان وسیم څخه غواړو چې مصرف کم کړي. دا پیغام له کندهار نه محب الله راستولی. بل اوریدونکي عبدالعزیز غالب لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله د خدای پاک راولي ځکه زموږ شاګردان له بهر څخه خپل هیواد ته به راستانه شي او مدرسې بدلته په افغانستان کې دننه فعال شي. نورو اوریدونکو هم اس ام اسونه را لګري دي. دا چې دا اس ام اسونو ټیکس ګډوډ شوی دی نه لوستل کیږي. په راتلونکو خپرونو کې به موږ هڅه وکړو چې درته دغه اس ام اسونه هم ولولو. کریم الله ادیب یو اس ام اس را لګري له زابل نه وای ولې دینی مدرسو ته دومره پاملرنه نه کیږي لکه د استادانو معاش په نسبت مکتبونو ته. د اوریدونکو هدف دا دی چې د مکتبونو او پانتونونو په څیر مدرسو ته هم پاملرنه وشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پان شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. تاسو ته سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایي صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دایي صاحب څه ډول یو شخص؟
دایي هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هیواد په درد دردېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خلکو سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دایي تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه د ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایي د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښي وو. حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دایي سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوځي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایي صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان.
مهربان
پورې مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفه کېده؟
ما دایي چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدېرې نجلۍ ته خوشحاله وو. دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مې ورته راپورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د جونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یو څه غواړم، بیا به ته ویل چې څه غواړم. د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه شي.
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې، او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کړي. د دایي شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو داسې حالت تر اوسه پر من نه و راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي، همدا راز دی. او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي، دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی، او دایي صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه، هغه ځای پرېښوده، د هغه حالات نه د دای سب تصویر تاسو ته سوچي کله چې وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سویل چې پریک دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تړ او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډیر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزمو کورنۍ هر څوک هغه مور ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی مور ټول ام دلته مو کځای نو خې مامو ول رته ور چې مور څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی ام دلته به یو کمر کې دی لوم دلې لوم لري کې دی که ژوند دوم دلې به ژوند کې دی خو هغه هیڅ کله دا نه ول زب په هر دور حالات کې دی ولایت خو زما نه هم څه دا ویل چې تاسو ووځي ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالاتي همدا مساعد دلې به اوسېږو
ډېر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ماته څوک نشي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نهشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتونکي د څه
جوان آزادی
خزینه تفری جاز نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګه یو بل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو
چې زده نه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دي درته درس تشریح کې تکرار کینې هلته درس هم زنه لرګي باندې وحل کې موږ ماتي درس نه زده کی درس هم نه راکی مکتب کې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زده نه وی خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده هم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د مغدیس سم کې درس نه ده کې استادان ورته بد نمونه هم سمپیان غرشخان پوی د تختیم اختراوالو د تنبل او درس نه ده کول نه زکه کورس لارتن کور کې ما پختنه کې پلان کې زده کول درس نه ده کولای مسلین غرشخان پوی وای ورسته د خبر سره د کی کله استاد وی او استاد خبر ورته کې استاد نسب تکي د تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خو وي څوک ګیمونه وای څوک هغه او څوک چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهه پر خودل ټول وختونه په میلو او تفریحي کارونو ته روان د ټول غصې دي چې د درس پروسه کته کوي او د خندو ځن سره مخامخ کیږي د غصې مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوی د سمستر پوهه پاتې شوی او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهن وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژي کې تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کیږي دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژي کې یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووري
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دي د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغز موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کی په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شي ځنه هغه کړو دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې ورده چې خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بس ملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په فزیک پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شرط نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر کې دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست پوهنه رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لکه تر لکه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خپل باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال نه لري تاسو زده کړ نشئ کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګ خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمره ارزښ نه دور کړم ما معنا ته پکې ارزښ ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را غلی دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ته راجع کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجع شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کوي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم بیا
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې کې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دیتا نو کوشد که چیره وقت زمان مشخص کوشد زده کوونکه یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې وخت باید زه درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت تمو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي که چیرې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایئ سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایئ، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلې کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او دغه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکوي موضوعات ل یادې مکوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکې او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پېتر سیږي تر بیا خو وخت ولرئ.